السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د چنګاښ 15مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشره وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلې د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړي چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړې دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او باختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړیږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر بایزاته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد ستري محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څیړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څیړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډیره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړي چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید تر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و، خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوال اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې خزینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځای وخت له سهار ماسپخین ته ځندول شوې دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبه کې هم یو ستونزمنه مسأله و. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وای افغانستان کې کاري فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لالارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سي ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څور زی رئیس شروع شوی ده، پرون بیا راغلی ول زه خو نوم خو یې مترز ونیولی ده او جی کیم ته ولی ده. لږ مخکې مور سره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي.
یو شمیر کورنیو رسنیو وروستیو کې د ځان وژنې پیښې ډېرې راپور کړي. ارواپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو، د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورت. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوري په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې په راپور کې ویلي چې د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګر هم وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي، تر څو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په 24 په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت د خړو نړیوال پروګرام اندېښنې خودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایران په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تیرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومي مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو لوري د بي ویزې افغانانو د نیولو او حجی کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوه. حجی کم په راولپنډي کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواد په جبري ډول استل کیږي. د اسلام آباد په جینه حسیمه کې میشت یو افغان عبد الله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د د تر یو زوی لزان سره وړي. دی وایي لتیرو شلو ورځو رئیس د ویزې د تمدید غوښتنه کړي خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې رئیس شروع شوی دا پرون بیا راغلي ول زه خو نو ما خو یې متر زوی نیولای دا او چې کوم ته وړي د لګ مخکې مور سره خبرې وشوي هغه وایي چې مونږ ریپورت کوي او ما خپل دوه شورزی کیږي چې ویزې ته می اپلای کړی دا اوس پر ویزه نه درغلی د غلط دی پولیسانو جنجال دا ویزې بند کړی دي مونږ ته باید یو لار راکړي چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیز کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزې نه دی ورکول شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 30 افغانان د ویزې د نلرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وايي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی لیوي خوا د ویزې تمدید بند کړی دی نه پوهیږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت را او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو رئیس د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې لامل یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوس مهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو رئیس د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12 یو شمېر پاکستاني رسنۍ وو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لېږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متي ولا ترا پرون په ننګرهار کې خاور ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لاندې کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره د یکلو او خاریو پختنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلو.
ازمي ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاش کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو.
بغاوتي نه غړای د دې رژیم په اړه ویل خو هم دومره چې وشو کول د طالب پاړون پدې ردی پدې کافیا باندې نور نه راګیګم زه په طالب او تربیه باندې نور نه
راګیګم موړي په خپل دین نظم کې تر ډیر د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د جنو د خونځي او د خلاصون غوښتنه وکړه
خپل سر خیر وړم بیا وایم چې دل تراشا د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل تراشا
تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشایرو بندیز ولګول شي تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشایرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشایرو کې برخه واخلي د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه یې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایع ده د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغۃ الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو برګرو څخه و متولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایع ده
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه وه
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و مړینه یې لویه ضایع ده تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود نه یوازې نقدې کارو تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه کومې مشاعرې ته به چې دی نه راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدیولا تراب یو ولسی شاعر چې د ولس په ژبه د خپل افکار او بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهیده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل
خوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکو خبر بللی او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللی د راپورونو لمخې متولا تراب په 1450 سلمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل او نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیر کړی او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې درغلو نه پښتنو کړی ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده ولکېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانی وب سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې په خیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګه موګه د کلیو او بانډولي ونی تر چاپ لاندې و
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کېږئ د اوکرين پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځو په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته د اوکرين پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومې پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبرورۍ کې پر اوکراین د روسیې له يرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې شپږم ځل دی چې موده یې غځول کیږي د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدېږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 500 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونرسيږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکی تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي ترامپ دا سرګندونه د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترس کې وکړه ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي د ټرمپ دا څرګندونه د روسیې په وړاندې د ریسک دی وخکاره بدلون نه خده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي، خو اوس په ښکاره ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغه څرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ټرمپ د ناتو او اروپایي ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، د دې پروګرام وروستای راپور اخلو. لتیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنۍ او رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوې. د ځانوژنې دغه پیښې بیلابیل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو چې خبرې ورسره کړي.
زوانو تر اوسه ودلنه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه. د زیاتوی چې شپږ کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وازی په تیره اونۍ کې د ځایی کورنۍ او رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه.
دا کس
ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرمون شدن، محرولاق شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه شل روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. دا داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم. سم مې په یاد نه دي خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ را باندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ځوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې سوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سختتر و دردناکتر و تاریکتر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق انجونه چه خوانزه و تابطه که اجازه نلری د انتخاب حق نلری و غگی غلی کرده شوی. د کورونی او لخوا فشارونه، بیوزلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن سوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرام ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه دا ډول خلق دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کلمو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مکاروي، ځکه چې دا دردناک مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دی ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 316 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هر دوو افغانانو څخه یوای چې ډیرای خزی دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې پر روانې ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتر دی او په ټکو یو ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم